د سهار لس بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمن توافق دی نهایی شي. شاه محمود قریشي له طالبانو سره په اسلام آباد کې تر لیدو کتو وروسته دا خبره کړې ده. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. تر هر څه مخکې هم خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په تخار کې له طالبانو د وو ولسوالیو د تصفیه کېدو خبر ورکوي. تمه ده چې نن وروستي انتخاباتي حساس مواد هم له ولایتونو کابل ته انتقال شي، او د اسلامي دولت ډلې د یو مشر پر سر امریکا $15 میلیونه جایزه کېښوده. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې دي. په تخار کې پوځي عملیات له شپږو ورځو راهیسې روان دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
ماورای کوکچه کاملا پاکسازی شد امروز.
دی وایي د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ جمعه تصفیه شوې او د عملیاتو دورو مختتلو علت دا دی چې دښمن په ګڼو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او باید دا ماینونه شنډ شي. احمدزي پرته له دې چې شمېر یاد کړي ادعا وکړه چې په دې پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرژوبله اوښتې ده. د کوکچې شاوخوا و ولسوالۍ رستاق، چعاب، ینګ قلعه، دشت قلعه، درقد، خواجه بهاودین او خواجه غار د مرکز طالقان شار شمال ته پرتې دي او په کې له ډېره وخته د طالبانو د فعالیتونو راپورونه خپرېدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیږد بشپړ شي. د خبره د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمي د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د ویله پلان سره سم تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پای ته ورسی شي. د جمعې تر ناوخته د بایومیټریک شوي رایو 40015 فورمې زموږ له اصلي سرور سره وصل شوي او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښام د درویشت ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. تمه ده چې ابتدایي پایلې د تلې په وویشتمه اعلان شي. د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې د خلو او پولیسو د نښتې پر مهال یو پولیس او یو غل وژل شوي دي. د جبل سراج ولسوال سیف الله بیدار ازادي راډیو ته وویل د جبل سراج امنیت قمندان د اشقابات په سیمه کې تیره شپه ناوخته ګزمه کوله چې وسلوالو غلو ډزې پرې وکړې. ښاغلی بیدار زیاته کړه چې په دې نښته کې یو پولیس او یو غل وژل شوي او نور غله تښتېدلي دي. جبل سراج یوه له هغو ولسوالیو ده چې امنیت یې ډېر ښه دی. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په ثبتېدو خوشي ښودلې او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان کپتان راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د تر ټولو کم عمره کرکټر په توګه د ډیرو وکټو په اخیستلو سره ریکارډ ثبت کړی دی. د هغه د ریکارډ د ثبتېدو خبر پرون خپور شو او راشد خان هم خپل ټویټر د دغه خبر متن اواک په خپل ټویټر د دغه خبر متن اواک خپور کړی. راشد خان له شل کلنۍ مخکې په ټوله نړۍ کې یوازنی کرکټر دی چې په نړیوال کرکټ کې ټول ټال 120 وکټې اخیستې دي. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن 15 ورځې ته رسېږي شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو کې خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهره چانو نښتې هم کړي. له تېرې سې شنبې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د نږدې 60 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. مظاهره چان وایي چې د فساد، بیکارۍ، ناچیزه عامه خدماتو، د برېښنا دوامداره پرچاوي او د اوبو کمښت اړه کړل چې سړکونو ته ووځي او خپل شخ پورته کړي. ایران موافقه وکړه چې لښته لښته 3500 شخصینه لیدونکو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمن د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون له ایران غوښتي دي چې ښځې پرېږدي چې د فوټبال ننداره وکړي. د ایران دولتي اژانس ارنا پرون وویل د ایران د فوټبال فدراسیون د فیفا له ښکاره غوښتنې سره سم دا تاییدوي چې ښځې کولی شي چې د اکتوبر په 10مه د تهران په ازادي سټډیوم کې مسابقه وګوري. اغنا آژانس خبر ورکړ چې دوی یوه برخه ښځینه لیدونکو ته ځانګړې کړې ده او د دې برخې ټکټ تر یوه ساعت په لږه موده کې وپلورل شول. چارواکي وایي چې د ښځینه لیدونکو ټکټونه به د 2022 نړیوال جام د غورابي د لوبو پر مهال زیات کړي. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نیجر کې د اسلامي دولت د یو مشر پر سر د 500 میلیون ډالرو جایزه شوې ده. د ډلې 2 کاله مخکې د یو کمین پر مهال د 4 امریکایي پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د افریقا په لوی صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابوولید صحراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 کال د اکتوبر په 4مه د امریکایي او نیجر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال د تونګو په کلي کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو 4 سرتیري او د نیجر 4 عسکر وژل شوي وو. یوه چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې الصحراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. او ساجی رډو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. دا ساجی رډو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو د افغانستان په ارتباط مهم موضوعات راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې درېدلې خبرې دې بیرته ادامه پیدا کړي او تر هغه ځایه چې رسیدلې دي له هماغه ځایه دې مخکې ته لاړ شي. شاه محمود قریشی وایي چې طالبان هم همغې موافقې ته ژمن وو چې په قطر کې له زلمي خلیل زاد سره لاسلیک کوله. بل لور ته د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې دا خبرونه سم نه دي چې د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان صدراعظم عمران خان لیدلي، خو د راپورونو له مخې طالبانو د پاکستان د مرکزي استخباراتو له مشر سره کتلي دي. د طالبانو د اسلام آباد د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
پاکستان سخت په دې هڅه کې دی چې د امریکا او طالبانو لغوه شوی خبرې له سره پیل شي. دوی دا هڅې پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ملګرو تر سفر مخکې او وروسته چټکې کړې دي. ملا برادر او قطر میشتو طالب مشرانو پنځشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او دغه هیواد د پوځ د استخباراتو مرکزی ادارې ISI له رئیس جنرال فیض حمید سره وکتل. پر رسنیو کې راپورونه راغلي وو چې ګواکې طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي صدر اعظم له طالبانو سره نه دي کتلي. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې د خاص استازي زلمي خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوه او پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس رويټرز ته ویلي طالبان هغې احتمالي هوکړې ته متعهد ول چې په قطر کې له خلیلزاد سره لاسلیک کوله او چمتو دي چې په خپل وعده وفا وکړي. د قریشی پر فیسبوک باندې د جمعې پورس د هغې یو مرکه هم خبره شوې چې پکې له طالبانو سره لیدنه دوستانه بولی او وایي پاکستان د خبرو په بیا پیل ټینګار وکړ.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی، تبادلہ خیال بھی کھل کے
خبری ډیره ښه مخته ولاړی، فضا ډیره ښه وه، خبری هم ښه وی، نظریات هم رد و بدل شول. مخ خپل دریس په تفصیل سره بیان کړ، د هغوی نظر مو هم په غور واورید. مخ خپل غوښتنه مطرح کړ چې غواړو مذاکرات بیا پیل شي، لکه مزه چې خبری ماته شوی وي له هغه ځای دې بیرته پیل او خپل منطقي انجام ته ورسیږي
اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
قریشی پنچمبہ هم له طالبانو سره تلیدنی ورسته ویلی وو پاکستان په پوره صداقت له طالبانو سره د امریکا د خبرو د اسانچاره رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې له کلونو زندان وروسته د پاکستان له بنده خوشی شو، څو د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټوټر لیکلی د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی او هلته یې له شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره د افغان سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړي. افغان حکومت د طالبانو له دغه شان سفرونو سره جوړ نه دی. دا ورد ولسمشر ویان صدیق صدیقی پاکستان ته ویلي که رښتیا له افغانستان سره همکاري کوي باید په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه له منځه یوسي. صدیقي د پنځمې په ورځ پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر بې ګټې وباله او په پاکستان یې انتقاد وکړ چې له یوې ورانکارې ډلې په کوربتوب سره د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړي دي. د نړیوالو اړیکو سیاسي چارو افغان کارپو سید انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل دا ناسته د امریکا په همغږۍ پاکستان جوړه کړې وه. هغه وایي پاکستان په دې لټه کې دی چې په ځان لګیدلي تورونه پاک کړي.
ټول دنیا کې اصلا بحث داري چې افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاس وو. کله چې د صلح پراته کې پاکستان غواړي چې مهم او اساسي نقش ایفا کړي، غواړي چې ځان سپین کړي او بالاخره راتلونکي یارش کې ځان لپاره یو ځای پیدا کړي. افغانستان حکومت باید یوازې شکوي او ګیلې ونه کړي، دوی باید خپل نقش د ایفا او تمثیل په خاطر باندې له مختلف فرمولو کار واخلي، حکومتونه په ګیلو باندې خنق کاری، بلکې باید تلاش وکړي چې دنیا قائله کړي چې د افغانستان تصاحب په دغه پروسه کې حتمي او اساسي دی، چې دوی پرته پروسه ناکامه ده یا ناقصه ده.
ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په اتمه له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې. له هغه وروسته طالبانو د سیمې لږ تر لږه څلورو هیوادونو روسیې، ایران، چین او دا پاکستان ته رسمي سفرونه کړي دي. په اکثرو دغو سفرونو کې طالب پلاوی له امریکا سره د خپلو شاوخوا یو کلنو خبرو جریان کوربانو سره شریک کړي او هڅه کړي چې د هغوی ملاتړ خپل کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره پاکستان ته د طالب پلاوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر په اړه لیکنې خپرې کړي دي. اجمل تورمن دغه ورځپاڼې لوستي چې مهم ټکی را سره شریک کړي.
ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د تیرې اونۍ د پنځ شنبې په ورځ د طالبانو یو دولس کسیز پلاوی پاکستان ته ولاړ او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره یې ولیدل. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد هم هغه هیواد ته تللی او ممکن دی هم په پلاوی کې د شاملو طالبانو سره وګوري. په سرمقاله کې راغلي له پاکستاني چارواکو سره دا لیدنې کتنې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر وروسته کیږي او ویل کیږي چې ښایي عمران خان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په لیدنه کې دا غوښتي وي چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي که چیرې بیا د سولې خبرې پیلېږي نو شرط یې باید اور بند وي. سرخط ورځپاڼې بیا دغه سفر په اړه لیکلي چې امریکا دوه مخه سیاست لوبوي، ځکه له یو خوا یې طالبانو سره خبرې لغوه کړې او له بل خوا یې د افغانستان د سولې لپاره خپل استازی پاکستان ته ولېږو چې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري. خو ورځپاڼه لیکي دا ځل د لیدنې کتنې او خبرې د طالبانو د ملاتړي هیواد پاکستان په کوربتوب مخته ځي او ولیدل شي چې پاکستان د خلیلزاد مخته کومه نوې سناریو ږدي. اصلاح ورځپاڼې هم پاکستان ته د طالب پلاوی او زلمی خلیلزاد سفر ته په اشارې سره لیکلي چې باید په دغو خبرو کې په اوربان د طالبان لخوا د تاوتریخوالي پر راکمولو او افغان حکومت سره د سولې په خبرو ډېر ټینګار وشي. ویسانا دولتي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي. ویسالي کې د ترامپ لخوا د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته روسیې، چین او پاکستان ته د طالبانو د مشرانو سفرونه او د سولې په باب د دوی د خبرو او نظرونو غبرګون داسې ښیي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به ځنډول شوې خبرې بیا پیلېږي او بین الافغاني خبرې به هم خامخا پیلېږي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو پورې تړلې ده چې نتیجه به څه راوسی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام نن یو ساعت په افغانستان که د ماشومانو د مرجوب مسئله چیری د خبرون میلمانه په دې برخه کې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وای. البته د ملګرو ملتو د تازه راپور لمخې په تیرو څلورو کلونو کې د افغان ماشومانو مرجوبله زیاته شوې ده. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، خپل نظر له میلمنو سره شریک کړئ او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره او همداراز تاسو د خبرونې له میلمنو پوښتنې کولی شئ. د خپرونې په ترڅ کې به تاسو ته شمیرې اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې د اسکایپ لاري هم ترشناسمن لاندې پروګرام کې برخه واخلئ. وسم د سندرو میلمانه پروګرام ته ورسو. دا پروګرام تمنا واحدی وړاندې کوي.